Andamos yendo.
په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بلې یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خپرو. د افغانستان ولسمشر ویلي چې په افغانستان کې بېوزلي یو ناورین دی. پیل خبرونه کېږي. په کابل کې د سیکانو یوه 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینه خواشینی څرګنده کړې. جرمني، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. په کابل کې د سیکانو یو 14 کلن نجلۍ تښتول سوې ده. دا خبر پرون د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې خپور کړې. د ورځپاڼې په حواله 14 کلن سلمیت کور په شور بازار کې د سیکانو د شری چند بابا له ګوردوارې تښتول سوې. د ټایمز اف انډیا په حواله د هغې پلار د اپریل پر 15 په کابل کې د هر رای صاحب پر ګوردوارا د وسلولو په حمله کې وژل سوی و. سلمیت کور د پلار تر مرګ وروسته له خپلې ړندې مور او کوچني ورور سره د شری چند بابا په ګوردوارا کې اوسېده. دا نه ده څرګنده چې هغه بچا تښتولی وي. په کابل کې د سیکانو او هندوانو د خیر ښېګڼې د ټولنې مشر خوجندر سنگ ټایمز اف انډیا ته ویلي چې 14 کلنه سلمیت کور د جمعې پر ماښام تښتول سوې ده. د کابل امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تبدسل کېده چې پرون سهار په پکتیا کې یو تښتول سوی افغان سیک بیرته خوشې کړی سو. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. تواب غورځنګ په خټه د خوست د لکڼو د سیمې وو. هغه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان په توګه دغه راز د سیمه ییزو ارګانونو په اداره کې کار کړی و، تیره جمعه د زړه د حملې له کبله سا ورکړه او جنازه یې پرون خاورو ته وسپارل سوه. د تواب غورځنګ د مړینې په اړه د ارګ په اعلامیه کې چې پرون خپره سوې د ولسمشر غنی په حواله لیکل سوي چې تواب غورځنګ د نورو مسؤلیتونو تر څنګ د عامه افکارو د روښانولو او د ټولنې د پرمختګ لپاره هڅې کولې. ولسمشر غنی په ځانګړي ډول د خوست خلکو ته تسلیت ویلې. د بغلان په تالو برفک ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې 4 تنه وژل سوي او 6 تنه ټپیان سوي دي. د تالو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی پرون د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کورنیو ترمنځ جګړه په ترموش کلی کې سوي ده. د تالو برفک ولسوالۍ د ترموش په کلی او شاوخوا سیمه کې غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري او غیر مسؤونه ګڼل کیږي. په جګړه کې د شکیلو کورنیو لغړو سره رسنیو خبرې نه دي کړې. د هغوی د جګړې دلیل هم نه دی څرګند سوی. د اورزګان د والی ویاند وی د سړک غاړې ماین په 14 کې پرون درې ملکیان وژل سوي دي. زړګي عبادي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دغه 14 تیر ماښام د اورزګان کندهار ترمنځ پر لوی لار پر یو موټر سوي ده.
د وسوال مخالفینو د شخکړی ماین له عمله درې تنه ولسی وګړي شهیدان سوي دي. یاد ولسی وګړي چې په یو فیلډر موټر کې سپارو او روزګان ته راتلل، په دې جمله کې د پخوانی امیر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید سوی دي.
وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جرمنی، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. د دغو دریو هیوادونو مشرانو پرون په یو ګډ بیان کې پرته له دې چې د یو هیواد یا سازمان نوم واخلي ویلي، پر هغو اړخونو چې پر لیبیا د وسلو له بندیزونو سرغړونه کوي د بندیزونو طرحه برابره کړې ده. د اعلامیه په بروکسل کې د فرانسې، جرمنی او ایټالیا د مشرانو په کتنه کې برابره سوې ده. په بیان کې په لیبیا کې له ټولو سیاسي اړخونو او د هغوی له نړیوالو ملاتړو غوښتنه سوي چې په لیبیا کې پوځي فعالیت بند کړي او د وسلو د خپرېدو مخنیوی وکړي. په لیبیا کې په 2011 میلادي کال کې د معمر القذافي تر وژل کېدو وروسته کورنۍ جګړه پیل شوه او لا هم روانه ده. قطر، ایټالیا او ترکیه په لیبیا کې د هغه حکومت ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلې. د فرانسې حکومت په وار وار پر ترکیه تور پورې کړی چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز یې مات کړی دی. د نړۍ ځینې هیوادونه لکه مصر او روسیه بیا په لیبیا کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو چې قومندان هفتر یې مشري کوي ملاتړ کوي. د اروپای ټولنې مشران نن یو ور بیا هڅه کوي چې د 2.1 ټریلیون ډالرو په ارزښت د وکلنې بودیجې پر سر سلاسي. په دې بودیجه کې د کورونا وایرس له کبله د اوښت ماليزیان د جبران لپاره اقتصادي بودیجه هم شامل ده. دغه رهبران د خپل سرمشریزي په لومړیو دوو ورځو کې پر دې موضوع په موافقه کې پاتې راغلل. چارواکي وایي داسې ښکاري چې پر دې موافقه د اروپایي ټولنې د 28 غړو ترمنځ لا هم اختلافات شته. دغه رهبران به بیا په بروکسل کې غونډه کوي او خپل پلان کړي دو ورځنۍ سرمشریزي د نن لپاره وغځوله. پرون وروسته له هغې کړکیچ ولړ سو چې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د څلورو نورو شتمنو شمالي هیوادونو له یوې ډلې سره له غونډې ووتل. دغه هیوادونه هڅه کوي پر ډیری جنوبي هیوادونو چې د خپلو اقتصادونو د اعادې لپاره د مرستې ترلاسه کولو هڅه کوي د دغو مرستو لپاره سخت شرایط ولګوي او محدوده مالي مرسته ورسره وکړي. د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کورونا وایرس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دې ډلې مالی وزیرانو او مرکزی بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د ځنډولو پروګرام دی د 2021 لدی کال تر پایه وغځول سي. خو د اکسپام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د سلګونو میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دې دا موده تر 2022 لدی کال پورې تمدید سي. د نړۍ شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې وزیرانو او بانکدارانو تر آنلاین بحثونو وروسته چې سعودي عربستاني کوربتوب کاوه په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دوی پر دې غور کوي چې د پورونو د پرې کولو د ځنډولو ابتکار د 2020 لدی کال تر دویمې نیمایي وغځول سي. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې بې وزلي یوه پیښه نه بلکې یو ناورین دی. هغه ویلي چې افغانانو د کورونا وایرس د خپرېدو په پیل کې له خپلو هیوادوالو سره د مرستو له لارې څرګنده کړه چې سره له دې چې د دې هیواد اکثر وګړي په سخت بې وزلۍ کې ژوند کوي خو د یوه بډای ولس احساس لري. پرشتې جلالزی جزئیات برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې فقر یو ناورین جوړ کړی او 90% زیات افغانان په سخت نیستۍ کې ژوند کوي. ولسمشر غنی دا خبره پرون په کابل کې د ملي دسترخوان په نوم د اقتصادي پروګرام د پایل په مناسبت په غونډه کې کړې ده. هغه د دې پروګرام په اړه ویلي:
شروع کار د افغانستان است، مسؤلیت کار از افغان است و ختم کار در افغانستان.
دی وایي د کار پایل په افغانستان کې دی، د کار مسؤلیت د افغانانو دی او دا کار به په افغانستان کې پای ته رسیږي. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دوی تر دې وروسته نسی کولای چې د افغانستان د پراختیا مسؤلیت د نړیوالو په خیرات پر مخ بوزي او افغانان باید د خپلو سرچینو کار واخلي. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو په لومړیو اونیو کې له فقیرو خلکو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام پیل کړ. جمهور رئیس غنی وویل چې دا پروګرام تر جدي څارنې لاندې پلی شوی او له هغو کسانو سره به چې په دې برخه کې له قانونه سرغړونه کړې جدي چلند وشي.
چیزی که من سرش افتخار میکنم ایست که ملت سر از اینکه 90%
دی وایي پر هغه څه چې زه ویاړم هغه دا دی چې سره له دې چې د دې ولس په سلو کې نوي برخه په سخته نیستۍ کې او د ورځې تر $2 په کم عاید ژوند کوي د یوه پیاوړي او غني ولس احساس ورسره دی. له نیسمنو کورنیو سره د حکومت د مرستې پر پروګرامونو چې د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام هم پکې شامل دی مکررن انتقادونه کیږي. د کندهار اوسیدونکي فیروزي ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل چې دوی ته کله هم مرستې نه دي رسېدلي. دا وایي چې یو کال اوسو چې میړه ورک دی او دا نه ده خبره چې هغه به چیرته وي. دوه کوچنیان لري. دا وایي د خوراک لپاره څه نه لرو خو مرستې به هم سوي وي موږ ته نه دي را رسېدلي. نړیوال بانک په وروستیو کې یو راپور خپور کړ. په افغانستان کې د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت د ته اندیشنې وړ وبلل. نړیوال بانک ویل چې د کورونا ویروس د خپرېدو پر حکومت د اقتصادي فشار او د خلکو د عوایدو د کمېدو له کبله به د 2000 میلادي کال تر پایه د هغو افغانانو شمیر 2.5% سي چې د فقر تر حد لاندې ژوند کوي. د ډیرو څارونکو په باور د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو دلیل د بیکارۍ زیاتوالی دی. هغوی پر حکومت نیوکه کوي چې خلکو ته د کار موقع پا پیدا کولو کې ناکام سوی دی. په کابل کې د اقتصادي چارو یو څارونکي سمیم سارم ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له سخته فقره او له نیستۍ د خلکو د ژغورلو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه لري.
د فرشتې جلال زی په راپور کې موردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې بې وزلي یوه پیښه نه بلکې یو ناورین دی. په افغانستان کې د سهار 10:10 د غرز دیش ثانیې سوې. له نجی سپی څخه اوري چې نن په کابل کې ورځپاڼه څخه خبره کړي.
د مسیر ورسپانې د سرمقالې عنوان دی سرپرستی په ناورین کې ناوړه دود. وړاندې په سرمقاله کې راغلی د ولسمشر غنی له ژمنو سره سره لا هم د نوماند وزیرانو اسناد ولسي جرګې ته درسونه لپاره نه دي استول شوي. سرمقل لیکونکي دا هر څه حیرانوونکي بللي او حکومت یې له فساد سره په مبارزې ښې حکومت ولی امنیت راوستلو او سولې په ټینګښت کې ناکام بللی. ورسپانې په حکومت تند انتقادونه کړي، لیکلي جنایي جرمونه او د زورواکو زور زیاتۍ اوج ته رسېدلي او د وکیلانو او قمندانانو زامنو په ښارونو او کلیو کې نظامي مانورونه پیل کړي. ورسپانې سپارښتنه کړې چې حکومت باید د فساد له منځه وړلو، د قوي ادارې د جوړولو، ثبات، کاري نظام او پرمختګ لپاره په دې حساسو شرایطو کې باید په کارپوه او باوري کسان پر دندو وګماري او نور دې په هیواد کې د سرپرستۍ دود په رښتینې معنی ختم کړي. هشت صبح رسپانی هم په سرمقاله کې د وکیلانو د اوړي په رخصتۍ یو بحث کړی. وړاندې په سرمقاله کې راغلی په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا دوشنبه د ولسي جرګې غړي د اوړي په رخصتۍ ولاړ شي، تر اوسه د نوماند وزیرانو لیست دوی ته نه دی استول شوی. رسپانی لیکلي ولسي جرګې له 2 میاشتو راهیسې د وزیرانو د لیست په استولو ټینګار کړی، خو حکومت له ژمنو سره سره په خپل دې کار کې پاتې راغلی. رسپانی لیکلي دا کار په وزارتونو کې د سرپرستۍ د ناوړه دود د دوام لامل ګرځي. او هیوا دولتي ورسپانې بیا خپل سرمقاله په دې ټکو پیل کړي. د داعش ډلې پر تمویلونکو د امریکا د بندیز هرکلی کوو. وړاندې په سرمقاله کې داعش ډله د ترهګرۍ تر ټولو بده پدیده بلل شوې چې په افغانستان، عراق، سوریه او ان ګرد نړۍ کې ترهګریز فعالیتونه کوي. ورسپانې د غډله په افغانستان کې په مذهبي او دینی مرکزونو په بریدونو، د مذهبي او فرقي اختلافونو او یا هم د قومونو او شبنیو اختلافونو پر رامنځته کولو ترنه کړي. رسپانی د امریکا له خوا د دایښ ډلې پر یو شمیر مالی سرچینو ته بندیزونو لګولو هم هرکلی کړی او د دې ډلې تر شا د ولاړو هیوادونو ډلو او نظامونو سره په حساب کولو ټینګار کړی. سرمقال لیکونکي دا هم لیکلي چې نړیواله ټولنه او په تیره بیا ملګري ملتونه باید د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي او بشریت له دغه لوی ناورین څخه وژغوري.
د موسیقي پروګرام په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې اوریدل سي. دغه پروګرام مخکې په ژوندۍ بڼه خپور سوی دی، اوس تکرار اوري. خو تر دې پروګرام مخکې ورزو غزنی ته. د غزنی اوسیدونکو د ولایتي شورا استازي او محلي اداره وایي چې د دې ولایت اکثرو سیمو کې د وسلوالو لیکو ته بهرني جنگلي ورغلي دي. د ادعا کوي چې په دغو بهرنیانو کې پاکستانیان، چچنیان او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي چې په د دې په خبره چې په ژبه نه ورسره پوهیږي. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
دا ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی نصیر احمد وایي له طالبانو سره د پاکستانیانو تر څنګ د نورو هیوادونو وګړي هم شته چې دوی یې هیڅ په خبره نه پوهیږي.
دغه افغاني طالبان تر څنګ پنجابیان او وزیرستانیان داسې طالبان بېخي موږ په ژبه نه پوهېږو. دوی سره ګډ کار کوي، په یو ځای کار سره کوي او غواړي په راتلونکي کې په غټو غټو کارونو باندې عملي وکړي.
دا ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی نورګل هم ورته خبره کوي.
په دغه ولسوالۍ کې د حضور زیات شوی ده او بدبختانه د دې تر څنګ ځینې د بهرنیو هیوادونو وسلوال هم شته. پکې پنجابي وسلوال طالبان دي، وزیرستانان هم پکې شته او چچنیایي وسلوال هم.
د غزنی اوسیدونکي له دې امله اندېښمن دي او وایي د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو پراختیا او د لیکو پیاوړي کېدل د غزنی ښار امنیت هم له ستونزو سره مخ کولی سي. د غزنی د ولایت شورا غړي بیا ادعا کوي چې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې پاکستانی پوځیان هم شته. د غزنی د ولایت شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي د غزنی د یک او اندړو ولسوالیو ته له 1500 تر 1600 پورې پاکستانی پوځیان راغلي چې برګي دریشي او تورې خولۍ لري. د ده په خبره دغه پوځیان د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جنګیږي.
تقریباً